ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې طالب بندیان د افغانستان د سولې د یوه لوی چوکاټ په لړ کې قطر ته سپارل شوي دي. د کونړ والي وایي پاکستان د دې لپاره پر کونړ بریدونه کوي چې د افغانستان انتخابات ګډوډ شي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل یوازینی امریکایي سرتیری چې له طالبانو سره اسیر و د تبادلې په نتیجه کې خوشی شو. د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د ولسی پاسون ملاتړ کوي او د ترکیې په انقره او استنبول کې پولیسو پر مظاهراتیانو خکې بهون کې ګاز او اوبه وشیندلې. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل یوازینی امریکایي سرتیری چې له طالبانو سره اسیر و د تبادلې په نتیجه کې خوشی شو. امریکایي چارواکي وایي باو بیرټال د هغو 15 طالبانو په بدل کې خوشی شو چې په ګوانتانامو کې بندیان و. راپورونه وایي دغه خوشی شوي طالبان د قطر چارواکو ته سپارل شوي دي. ویل کېږي پرون ماښام د افغانستان په ختیځ کې د دې سرتیری د خوشی کېدو پر مهال د امریکا د ځنګړو ځواکونو ګڼ غړي حاضر و. برګډال د 2009 میلادي کال د جون میاشتې له 13 نیټې راهیسې د طالبانو په ولکه کې و. د کونړ والی وایي په تیرو لسو ورځو کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو شاوخوا زر توغندي لګیدلې. شجاع الملک جلاله وایي د تیرو لسو ورځو په بریدونو کې ټول ټال 15 ملکي افغانان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي.
انتخابات ریاست جمہوری ملا نجی شو گڑبڑی ہو بے نظمی ہو خدا انتخابات کے میں مشکل پیدا کی.
د پاکستان پاوز تاییدوي چې پرون یې هوایي حمله کړې ده خو وایي دغه بریدي د پاکستان په خوره کې دننه د سخت دریځو وسلوالو پر ضد و. له بلې خوا د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د ولسی پاسون ملاتړ کوي. د دې ولایت امنی قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو نن د درېمې ورځې لپاره د طالبانو پر ضد پاسون کړی. پاسون کوونکي دا کوي چې په تیرو درې ورځو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي. د دوی په وینا تر هغه به خپل پاسون ته دوام ورکړي چې سیمه له وسلوالو طالبانو پاک کړي. له دې وړاندې د غزنی، ننګرهار او غور په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو پر وړاندې ولسی پاسونونه شوي خو وسلوال طالبان پاسون کوونکي اربکیان بولي. د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي په هرات کې به د قونسلګرۍ د ویزې ورکولو څنګه په لنډه موده کې بیرته پرانیستل شي. میرمن سوجیتا سنگ پرون له افغان ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې وویل په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ وروستی برید تروریستي حمله وه. تېره اونۍ وسلوالو په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ برید وکړ خو د قونسلګرۍ کارکوونکو ته کوم زیان ونه رسید. له دې برید وروسته د قونسلګرۍ د ویزې ورکولو څنګه وتړل شوه. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر حمید کرزي پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به په افغانستان کې د هند د سفارت او قونسلګرۍ امن برابر کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 اویا پوله، یو روپۍ 28 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 96 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ. د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی یو پخوانی استخباراتي مامور چې د پاکستان په برخه کې اوږده تجربه لري د ملي امنیت سلاکار وټاکه. د مودی له لورې د ملي امنیت د سلاکار په توګه د اجیت دوفل ټاکنه ښیي چې د هند اوسنی حکومت د پخوانی په پرتله غواړي چې پاکستان ته زور ښکاره کړي. دوفل په خطرناکو تروریستي ضد ماموریتونو کې د رول لرلو په خاطر شهرت لري. د 1999 میلادي کال کال په دسمبر میاشت کې چې د پاکستانی سختدریزو له لورې د هند د هوایي شرکت الوتکه د نیپال له کټمنډو کندهار ته وتښتول شوه، دوفل په کندهار کې و. دوفل له کلونو راهیسې د سختدریزو ډلو پر ضد د سختو اقداماتو دفاع کوي. مودي د هند پر تیر حکومت انتقاد کوي چې د ملي امنیت په برخه کې کمزوري و. د ترکیې په انقره او استنبول کې پولیسو پر مظاهرچیانو اوښکې بهونکي ګاز او بهوشیندلې. دغو مظاهرچیانو د حکومت ضد اعتراضونو د پیل کلیزه لمانځله. د تیر کال مظاهرې په څو لسیزو کې تر ټولو غټې بلل شوې. پرون که څه هم چارواکو خبرداری ورکړی و او په زرګونو اضافي پولیس هم ګمارل شوي وو، خو په استنبول کې څو سوه کسانو د تقسیم میدان پر لورې لاریون وکړ. په تقسیم میدان کې مظاهرچیانو مخکې تر دې چې د پولیسو لخوا ورباندې اوښکې بهونکي ګاز وکارول شي د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. په استنبول کې تیر کال په تقسیم میدان کې د غازی پارک د پراختیا پلان پر ضد پرېدلې مظاهرې وروسته تر هغې پراخې شوې چې پولیسو ورباندې فشارونه زیات کړل. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په یو مرکه کې وویل که چیرې ژان کلاود یونکر د اروپایي کمیسیون مشر شي، برېټانیا به له اروپایي ټولنې ووځي. د جرمني شپیګل مجلې پرون د کیمرون مرکه خپره کړه چې د پکې ویلي دی د ضمانت نشي ورکولی چې د اروپایي کمیسیون د مشر په توګه د ښاغلي یونکر د ټاکل کېدو په صورت کې به برېټانیا د اروپایي ټولنې غړي پاتې شي. شپیګل مجله لیکي کیمرون یونکر فدرال پالونکي ګڼي او د ټاکنه به برېټانیا اړ کړي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره پلان شوي ټول پښتنه رامخکې کړي. د جرمني صدر اعظم د اروپایي کمیسیون د مشرۍ لپاره د یونکر ملاتړ کوي. او الکساندر انکواب چې عملاً د ابخاز ولسمشر دی، د خپل خوندیتوب لپاره په یو روسي پوځي اډه کې اوسېږي. مخالفو وکیلانو چې له ګرجستانه د دې بېل شوې سیمې د پارلمان واک په خپل کنټرول کې راوستی یو سرپرست ولسمشر او تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره نیټه وټاکله. انکواب وروسته له هغې یوې روسي پوځي اډې ته پناه یووړه چې د مې میاشتې په 20مه د اعتراض کوونکو لخوا ورباندې حمله وشوه. ټاکل شوې په ابخاز کې د ولسمشرۍ انتخابات د اګست په سلر وشتمه نیټه وشي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لاس پجی او و دقیقې دې تاسې زموږ شخص آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د امریکا ولسمشر وایي طالب بنجان د افغانستان د سولې د یو لوی چوکاټ په لړ کې قطر ته سپارل شوی. د کونړ والی وایي پاکستان د دې لپاره پر کونړ بریدونه کوي چې انتخابات ګډوډ شي.
غواړي چې دلته یو ګډوډي او بې نظمي او دغه انتخاباتو کې مشکل پیدا کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان له لوري پر پاکستانی پوستې بریدونه شوي دي. د ښځو د چارو وزارت غواړي چې ښځې په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي.
دوی مرو انتخابات الله موږ زیاتره هڅه وکړو، فامیل په فامیل، کورونو په کورونو باندې دغه اواز ټول ته ورسو.
د ښځو سیمه ایزه شبکه وایي پولیس له ښځو سره ښه چلند نه کوي.
نو محلي پولیس هم د هغه وجود دی. په ځینو ولایاتو کې ښه نتیجه ورکړي ده، نو مشکلات شته.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکشې ښځې او ژوند په شیبو کې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایي پوځي باو بریکډال چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر وو، د هغې معاملې پر اساس خوشي شوی چې له ګوانتنامو زندان څخه 15 طالب بندیان د قطر حکومت ته وسپارل شي. د اوباما د حکومت یو جکپوري چارواکي پرون څرګنده کړه چې قطر ته د طالب بندیانو لیشت د افغانستان لپاره د پخلاینې د یو لوی چوکاټ برخه ده چې قطر پکې دخیل دی. په 2013 میلادي کال په قطر کې د طالبانو مرکزیانو د بریکډال د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتنامو له زندانه د خپلو مهمو غړیو د خلاصون غوښتنه کړې وه، څو دا کسان د قطر په دفتر کې د سولې په خبرو کې ګډون وکړی شي. خو تیر کال دا بهیر بریالی نه شو او د طالبانو لپاره په دوحه کې پرانستل شوی دفتر هم وروسته لدې بند کړی شو چې د افغانستان ولسمشر ورسره سخت مخالفت وکړ. په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت لوحې او د طالبانو د سپین بیرغ ځړېدو د افغانستان د ولسمشر مخالفت وپاراوه. له ګوانتنامو څخه قطر ته 15 لیږدول شوي طالب بندیان د دې ډلې د واکمنۍ د مهال مهم چارواکي دي او یوې باور کېږي چې له حقاني شبکې سره تړاو لري. د سیاسي چارو افغان ماهر احمد سیدی د دغو طالبانو په اړه وایي:
چیزا نپر پا بدل که امریکایان دو گنتنامو خوشی کرده چی خیرخواوی ملا فاضل وی نوری وی حمدالله وی و نور قلب وی. شاید دا خلق قطر تنتقال شی اگه دفتر چی دی امریکایان خوخه و دو موترم کرده شد خوخه نو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریګدال له خوشی که دو روسته پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل:
As part of this effort, the United States is transferring 5 detainees from the
prison. د قطر حکومت مشته ډاډ راکړی چې زموږ د ملي امنیت د ساتنې لپاره به اقدامات کوي او دا کسان په همدې لړ کې خوشی شوي دي. اوباما هم دراز ویل په وړاندې ګامونو کې به د امریکا متحده ایالاتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړي چې د خپلواک او د متحده افغانستان په چوکاټ کې به په ګرانه د ترلاسه شوي سولې له ساتنې سره مرسته وکړي. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي د چې قطر ته د خپلو 15 بندیانو د لیږدولو هرکلی کوي او لویه هیله ورته لري. په همدې حال کې د بریګدال پلار باب بریګدال پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما تر څنګ ولاړ و په خبري غونډه کې وویل چې زوی اوس د انګلیسي ژبې په ویلو کې ستونزه لري.
ازادي راډیو
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ولسی جرګې پرون د هیواد د امنیتي ارګانونو مسؤلان وربللي و چې د کونړ ولایت پر بیلابیلو سیمو د پاکستان د راکټي حملو او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د مخالفینو د فعالیتونو په هکله د دوی پوښتنو ته ځواب وایي. خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل د هیواد په سرحدي سیمه د پاکستان د راکټونو او هوایی حملو په اړه اقدام د هیواد مشرانو او سیاسي پریکړو پورې مربوط ده. د دفاع وزیر د کونړ ولایت پر یوې سرحدي سیمه د پاکستان د هوایی تیری په حق لوویل دوی تیار دي چې د هر بهرني برید پر خلاف عمل وکړي، خو دا اقدام د دفاع وزارت له صلاحیته پورته ده.
که این که تصمیم گرفته شود در قسمت از این که آیا ما بریم عمل کنیم یا نکنیم قانون اساسی افغانستان سرآمد
دا چه تصمیم دیونی ولشی چه موږ لاړ شو حمله وکړو یا یې ونکړو په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون صراحت لري. د جنگ د اعلان صلاحیت ستاسو او د دولت په اختیار کې دی. موږ له خپل لوري د امادګۍ ډاډ ورکولای شو.
ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتی ارګانونو مسؤلین وربللی و چې د شنبه په ورځ سهار پاکستانی هلیکوپټرو د کونړ ولایت د ګوریګا په سیمه بمبارد وکړ، سلور ملکی کسان یې وبجل او لس ټپیان کړل. د امنیتي چارواکو په وینا پاکستان یوازې پر کونړ ولایت حمله نه کوي، بلکې له کابو سلور کلونو راهیسې د هیواد په اکثرو ختیځو او جنوب ختیځو سیمو ورته حمله کړي او د سرحدي سیمو اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسی جرګې غړو پر کونړ سربیره د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې د مخالفینو د فعالیتونو پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکو وویل وسلوال مخالفین هڅې کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور له ستونزو سره مخ کړي، خو امنیتي ځواکونه د دوی پر وړاندې عملیات پیل کړي او دا موقع به ورنکړي چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي.
د کونړ والی وایي پاکستان غواړي پر کونړ د راکټي بریدونو په مرسته د ولسمشۍ راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي. چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو تر زرو زیات توغندي لګېدلې دي. په همدې حال کې د کونړ والی د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو دوی پرون په خپله خاوره کې وسلوال په نښه کړي ردوي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د کونړ والی وایي پاکستانی پوځیانو دوري یا حمل د شپړسمې تر انتخاباتو راوروسته د افغانستان بیا په ځانګړي ډول د کونړ پر هغو سیمو راکټي بریدونه زیات کړي چې ډیورند کرښې ته څیرمه پرتې دي. شجاع الملک جلاله وایي د دغو بریدونو د زیاتېدو هدف د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو ګډوډول دي چې نږدې دوی اونۍ ورته پاتې دي.
واضح شو چې هغه تر انتخابات ریاست جمهوري را نږدې شوي دي. ما غواړم چې دلته یو ګډوډي او بې نظمي او خدغه انتخاباتو کې مې مشکل پیدا کړي. نو که نور کوم سیاسي اهداف لري افغانان خدای هېڅکله د چا غلامۍ ته نه نازرېږي، نه پردي غلامي منې. دا یو آزاد مستقل حکومت دی. موږ د خپل په شدید الفاظو باندې دغه نه یوازې زه د والي په صفت بلکې قومونه هم غندي.
د جمهوری ریاست دویم ځلې انتخابات د غبرګولی یا جوزا پر څلورویشتمه کیږي، خو ناامنی د دغو انتخاباتو په وړاندې یو غټه ستونزه ګڼل کیږي. په همدې حال کې د کونړ والی د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې هم رد کړې چې ویلي وه پرون یې د پاکستان په خاوره کې دننه په هوایي بمباری کې سختریز وسلول په نشه کړي او څوارلس تنه یې وروژلې دي. شجاع الملک جلاله وایي د پاکستانی پاوز د سرخیل وټکو په واسطه پرونی برید د افغانستان په خاوره کې دنه نسوي او ملکیانو ته مرګ جوړ لاړه ولیده. دی وی د پیښې لزایا څه باندې 300 کورونی بی ځای سوي هم دي.
خپل بریدونه او د وړن نه خو هغه کله د کومه څه تر اوسه تر اوسه موږ دا چې موږ په خاوره باندې کونړ په خاوره کې هاته کم ځای نه کېشتو کونړ لګي د لکه ګورېګا غړ ګورېګا ګورېګا درسته او ضرور د شکایت مهاجر شوراله سبا ول موږ کومه کونه لیږو.
د پاکستان پوز رسنیو ته ویلي چې په پرونی هوایي برید کې د ملکیانو د وژنې ادعاوې څېړي. د کونړ چارواکي وایي په تیرو لس ورځو کې د پاکستان له خاورې پر دې ولایت شاوخوا زر توغندي ویشتل سوي چې تر پرون پورې 15 ملکي افغانان وژلي، 8 ټپیان کړي، 100 کورونه ویجاړ کړي او 200 څاروي مړ کړي دي.
له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لوري د پاکستان پر وی پوسټي بریټ شوی دی. په همدې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز دافر دی وزارت احضار کړ او په باجوړ ایجنسی کې له افغان خاورې څخه د پاکستان پر امنیتي پوسټي د وسلوالو د بریټ له عمله احتجاج ورته څرګند کړ. له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیولا شفق راپور ووري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د فیر د اعتراض په ډول احضار کړی او د سرحدي سرغړونې په توری ورته احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې پرز نه وخت په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی د شنبې پرز شاوخوا 200 وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه په باجوړ ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو پر امنیتي پوسټ بریټ کړی چې په ترڅ کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې وسلوالو د ډیورن کرښې ته سیرمه په باجوړ ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو پر امنیتي پوسټ بریټ کړي چې په ترڅ کې دوه خو ته مرجوب لا وخت ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې هم دا راځویل شوی چې پاکستان له افغان خاورې څخه د سختري زوسلوالو د بریډونو لامل خوښی نه دي. موږ دا موضوع په وار وار له افغان دولت سره شریکه کړی ده او هیله لرو چې په دې لړ کې به ګټور ګامونه پورته کړی شي سو پراتلونکو کې د ډول په مخنیوي وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان ډیپلوماټ څخه غوښتي چې حکومت یې باید پر ګډي پولي د ډول په خود مخنیوي لپاره حل ځلې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان سفارت شارج د احضار کړي چې د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د شنبې پرځ د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان جنگي هلیکوپټرونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ د پاکستان د هوایي ځواک بریدونه ردوي او وایي چې دوی په کونړ کې په ملکی وګړو بمباري نه ده کړې، بلکې هوایي ځواک یې هغه وسلوال په نخښه کړي چې له پولي پورې غاړې نه د پاکستان پر امنیتي پوسټ برید کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ غله آزادی رادیو څخه اورئ. آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. azadiradio.org یا azadiradio.com د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. په آزادی رادیو په ویب پاڼه کې د آزادی رادیو خبرونه او نور مطالب هم لوستلی شئ او همه اوریدلی شئ. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په وروستیو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د امنیت روغتیا وزیره سورایا دلیل وایي دا وزارت د څو کلونو راهیسې د یوې ستراتیژۍ په عملي کولو سره توانېدلی چې په افغانستان کې د زیږون په ترڅ کې د میندو په مړینه کې د پام وړ کموالی راولي. په دې اړه د ناجیې ساپۍ راپور واوري.
د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل د شنبه په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې په هر 28 دقیقو کې د زیګون پر مهال یوې مور خپل ژوند له لاسه ورکوه، خو اوس په هر 2 ساعتونو کې یو مور د زیګون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. میرمن دلیل لاملونه داسې شمیري. د عامه روغتیا وزارت په باور د ډاکټرانو او مسلکي قابلیت تر نظر لاندې ولادتونه د زیګون پر مهال ناروغانو ته د وینې ورکول او د ولایتونو نو په روغتي مرکزونو کې د قابلیت پر دندو ګمارنه د دې عمده لاملونه دي چې په هیواد کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه ټیټه شوی. هغه وویل د ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم دوی د بودیجې د کموالي او په لرو پرتو سیمو کې د نامنې لستوندې سره مخامخ دي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله ډېری میندې د زیګون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو بلال او نفیسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
درې میاشتې مخکې د وردګ ولایت څخه ربی برخي کلینیک ته راغلی و. تقریبا درې کزي ورسره و، مګر متاسفانه چې ماشوم خو لاړلو چې مور یې لاړه په حق ورسېدله.
یادمه کې دوستای مو بوت اول خو دولتي جواب درن غفنی ما ولاده دادن نمیتم شما له شخصي برین تا که باز نو به بسیار سختي ولاده ده.
د افغانستان د امیرختیا وزارت په داسې حال کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې د کمیدو خبره کوي چې د یو شمیر کارپوهانو په باور بیسوادي پر لپسې ولادتونه د ولادت پر مهال روغتي مرکزونو ته نه تک د دې لامل کیږي چې د خزو په روغتي وضعیت کې د پام وړ بدلون را نشي.
په افغانستان کې د شزو د سیمه ایزې شبکې تازه راپور وایي چې په ځینو مواردو کې پولیس له افغان شزو سره سم چلند نه کوي. د دې شبکې مسؤلانو پرون په کابل کې څرګنده کړه چې د دې راپور له مخې د سیمه ایزو پولیسو لخوا د ناامنیو رامنځته کول د شزو لپاره لویه اندېښنه ده. د دې موضوع جزئیات نسیم شفق اوروي.
د خزو د سیمه ایزې شبکې د راپور د سولې او دموکراسۍ لپاره د برابرۍ د مؤسسې په همکارۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له لزګونو خزو سره د مرکو پر اساس برابر شوی. د سولې او دموکراسۍ لپاره د برابرۍ د مؤسسې مرستیال حسین وردک د شنبه په ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال له افغان خزو سره د پولیسو د ناسم چلند په اړه وویل
تعداد زیادی تشویش داشتن. اینا میگفتن که پلیس محلی
ډیرو اندیښنه درلوده او ویل چې په اکثرو سیمو کې سیمه ییز پولیس د نامنیو لامل ګرځي. زمونږ ډیر امنیتي ارګانونه له ښځو سره سم چلند نه کوي. کله چې یوه ښځه د تاوتریخوالي د یوې قضیې په اړه ورزي، هغې ته وایي کوم کار چې ته کوې د شرم وړ دی، هغې ته وایي چې بیرته ولاړه شه او دا ستونزه په خپلې کورنۍ کې حل کړه، او دا ضرور نه ده چې دا ډول مسایل بهر راوباسي.
میرمن وردګ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیره پولیسو ته باید ډېرې مسلکي زده کړې ورکړی شي تر هغو چې دوی وتوانېږي قوانین په بشپړ ډول رعایت او عملي کړي. د ښځو د سیمه ایزې شبکې په دې راپور کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د 168 تنو افغانو ښځو سره د سولې، امنیت، اداري فساد او د نړیوالو مرستو د پوځي کېدو په اړه مرکې شوي. له خزو سره د امنیتي ځواکونو په تیره د پولیسو ناسم چلند په دې راپور کې یو جدي ستونزه او د خزو لوی اندېښنه بلل شوی. په همدې حال کې د کورنۍ او چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال مسعود عزیزی چې د خزو د سیمه ایزې شبکې له خوا د دې راپور د خبرولو پر مهال حاضر وو، د دې راپور ځینې برخې تایید کړي.
په دا حالت باندې موږ نه پرېږدو. پولیس نور هم مسلکي کېږي. په خو به د تعلیم او تربیه فقط دا و چې ته سړی څنګه ونیسه، یا تک څنګه وکړې او سړی څنګه بندي کړې، لیکن دا اوس تغیر کوي. ستراتیژیک اهداف موږ لرو چې د دې تعلیم او تربیه لوړ شي او د دې ظرفیتونه لوړ شي. نو محلي پولیس هم دا غي وجود دي. په ځینو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده د امنیت په لحاظ باندې. نو مشکلات شته، ان شاء الله دا مشکلات به موږ جدي ونیسو.
تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم اندېښنه څرګنده کړې و چې په ځینو ولایتونو کې د سیمه ایزو پولیسو په معرفي او ګمارلو کې زور واکان لاس لري او اړوند اورګانونه د هغوی فعالیتونه سم نه ساري. څېړونکي په تیره د ښځو د حقوقو مدافعان کاڅه هم په یو شمېر سیمو کې د امنیت په ټینګښت کې د سیمه ایزو پولیسو رول مهم بولي، خو غوښتنه کوي چې باید د هغوی د خپل سره یو مخه ونیول شي.
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو په اړه د ثبت شویو شکایتونو څېړلو ته نن هم دوام ورکوي. د دې کمیسون چارواکي وایي ټول شکایتونه یې په زونونو ویشلي چې څېړل به یې تر پنجشنبې پورې دوام وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د ولایتي شوراګانو د شکایتونو د چړلو په لومړنۍ علني غونډه کې د بلخ، سریپول، جورجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو شکایتونه د کاندیدانو د استازو د مدني ټولنو د غړیو او خبريالانو پر وړاندې وڅېړل سول. د شکایتونو له اوریدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس عبدالستار سعادت وویل د ولایتونو انتخاباتي کمیسونونو ته سپارښتنه کړې چې د ځینو محلونو رایې له سره وشمیري.
نن مو د 15 ولایتونو شکایتونه وڅېړل. په خپله دې علني غونډه کې چې تاسو ټول حضور درلوده د کاندانو اسناد مو وکتل، د دوی یادښتونه مو وکتل، نور مدارک چې وو تر کومه اندازه چې موږ ته وړاندې شوي وو هغه مو تاسو ته در وښودل. موږ تصمیم دا دی چې د کمیسیون غړي به له دې دنه چې پورته کېږي د ځینو مراکزو او محلاتو د بیا شمېرنې حکم به د دفتر لپاره کوي.
هغه شکایتونه چې کمیسون ته سپارل شوي وو ډیری یې د انتخاباتو د کارکوونکو په اړه وو چې د یو ځانګړي کاندید په ګټه یې صندوقونه ډکړي دي. همدارنګه د ځینو کاندیدانو په اړه داسې شکایتونه هم وشول چې د رایو د ترلاسه کولو لپاره یې له زوره کار اخیستی. په تېرو انتخاباتو کې د بلخ او سمنګان ولایتي شوراګانو ته دوه کاندیدانو رحیم راحل او یاسین احسان چې د لومړنیو نتایجو له مخې نه دي بریالي شوي د شکایتونو له کمیسونه د عدالت غوښتنه وکړه.
ما چې له خپلو نظرینو سره خپلې رایې اخیستې دي زما ته در صندوق نوم او شماره یې معلومه ده، رایې مې معلومې دي. اول ولسوالۍ صاحب ما نظرین نه کې درلودله په هغه مسجو کې ما رایې اخیستې دي، مګر زما رایې هغه څوک چې زور یې درلود هغه څوک صلاحیت یې درلود په هغو منطقو کې ورغلي دي، هغه خپلې زما رایې خپل رایې حسابلي.
د انتخاباتو په خپل کمیسون کې یو شمېر کاندیدانو خپل خپلوان ځای پر ځای کړي وو چې همدې کارکونکو د خپل خوخي کاندید ته صندوقونه ډکړي دي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شوي شکایتونه په څو زونونو ویشلي او هر زون به د یو کمشنر په مشرتوب څېړل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې د یک شنبه په ورځ به د شمال ختی زون شکایتونه وڅېړل شي او دغه لړۍ به تر پنځ شنبه پورې دوام وکړي. د دې کمیسون چارواکي وایي د شکایتونو زیاتوالي ته په پام امکان لري چې د شکایتونو چړل تر ټاکلي مودې زیات وخت ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج به د جوزا میاشتې تر 22 پورې اعلانوي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د فراه ولایت په لاشو جوین ولسوالۍ کې ټولې راکړې ورکړې او معاملې په ایرانیو تومنو باندې کیږي. د ایران تومن رواج خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. خلک له دولت غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. احمد شاه فطرت سیمې ته تللی وو او دا راپور یې رالېږلی.
له کابو درې ساعتونو اوږدي او له دوړو ډکې لارې څخه د فراه ولایت جنوب غربي ولسوالۍ لاشجوین ته ورسېدم. که څه هم مخکې مې دغه ولسوالۍ د ریګو او بادونو په اړه ډېر اورېدلې وه، خو دا لومړی ځل و چې دغه سیمې پر تودو ریګو مې خپل قدمونه پرېښودل. که څه هم خاورې او دوړې ډېرې وې، خو دغه ولسوالۍ خلک خوشحاله او بشاشه ښکارېدل. کله چې لاشجوین ولسوالۍ بازار ته ننوتم، فکر مې وکړ چې د ایران یوه برخه ده، ځکه ټول معاملات په ایرانی تومان ترسره کېده. اینجا به بازار لاشجوین چه میکنید؟
اینجا پنچرگیری داره.
به اگر ما بگین معاملات اینجا با کدام پیسه میشه بیشتر؟
بیشتر با تومان معامله
میشه. در ولسوالۍ کسبکاران هواټیوال وایي چې له دې عمله هر وخت زیان ویني، ځکه ایرانی تومان اوس په ثبات کې نه دی او هر ورځ په یوه نرخ بدلیږي. دوی دولت څخه غواړي چې دې موضوع ته دې پاملرنه وکړي.
اینور مردم چیز خور کنه مفرشه به تومان مفرشه به غنو نه مفرشه به غنو بفرشه ما به غنو گیر ما میا به تومان مفرشه ما ناچار به مردکه بگو تومان
خرید فروش به تومان. علت اینه که ما مرز با ایرانه. بیشتر مردم میره کارگری میره به ایران پول تومان برمیداره میاره اینجا مشینا داره به ایران کار میره تومان اینجا میاره. این بس زلر ما نه 100%. من خودم یک تیل فروش هست، تیل میره میخره از فرا به افغانی اینجا میاره به تومن. هیچ دفعه نیه که به خیلی وقت ها که ما زلر مینه تاون میکشه ازید.
در اشجوان ورسوالی در بازار در وکیل خواجه محمد سرمی هم پا دیار خبری وکری. اقا وویل چی چو واره دولتی مسئولان سه خوشتی در چو دیرانی تومن در استعمال مخه و نیسی. اما دغه ټیکټ تر اوسه چا پام نه کړی. دا په خبره ټول معاملات پیرانی توماندی نو دوی مجبور دي چې دا کار تایید هم ورکړي.
یک ضربه کلونه، اما دولت حال متوجی به یی کار نشده.
دا مستیولی تاوان دی، خو تر اوسه دولت دې کار ته پاملرنه نه ده کړې. او که پاملرنه وکړي نو دا زموږ ډیر په ګټه ده، ځکه خلک کولای شي چې خپل شی په افغانۍ خرڅ کړي او بیرته خپل د اړتیا وړ توکي په افغانۍ واخلي. اما اوس موږ یو شی په افغانۍ خرڅوو، اما ټول شیان په تومان اخلو او خلک یې ډیر زیانمن کړی دی. د فراه ولایت د لاجوان ولسوالۍ د دغه ولایت د لرې پرتو سیمو څخه ده چې امنیتي وضعیت یې هم سم دی، اما خلک یې د ګڼو ستونزو لکه د ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو د نشتون سره مخامخ دی او د دولت څخه غواړي چې دې ټکي ته پاملرنه وکړي. د دغه ولسوالۍ شتون د ایران سرحد ته نږدې د نورو اغېزو تر څنګ په دغه ولسوالۍ کې د څو لسیزو راهیسو د ایراني تومن د